بسم الله الرحمن الرحيم ګران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاګ
محترم اوریدونکو د دې خبرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقره د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل آتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوے چاته به دروغ جن وایاست او څوک به وجنی او هغه بلار ډلې وویل چې زمونږ زړونه په غفلت کې نغښتې دي یعنی د اسلام آواز نه ورسیږي بلکې دوی د کفر په وجه خدای رټلی دي نو ډیر لږ کسان پکې ایمان راوړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. قدر من اوریدونکو زمر سلامونه کی هلی و منی د تهران رادیو لا سارنه و سات خبرونه سره زالی اسخراوی دي ساسو درانه حضور حاضر سویم. نن د جمعه ورځ د 1300 سلرم مریض کال د وری یاد حمل د میاشي نیوشته منی ته د 2015 میلادي کال د اپریل د میاشي اتله سمنه ته ده چې د 1300 شپږ سلويشتم قمر کال د شوال د میاشي لنونه سمي نیټه سره سمون کړی. قدر من اوریدونکو نن به هم خبرونه د ایران افغانستان سیمه او نړۍ په تازه خبرونو سره پیل کړو. بیا به د سیونیستي رژیم په بریدونو کې په غزي کې د ماشومانو د شهادت په اړه یو تبصره واورئ. له هغه وروسته به هم یوه په زړه پورې ادبي خپرونه درته وړاندې سي. ورپسې به هم د فلسطین په باب د ځینو هیوادونو بې غورۍ په اړه یو ځانګړی مطلب واورئ. او په پای کې به هم تلپاتې وژمې خپرونې ته غوږ سئ چې په دې سره به زموږ د نن ورځې سارنه یو ساعته خپرونه ختم سی او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت شو. یادونه کوم چې www.parsoday.ir/ps موږ د پاڼې درک دی او تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بیلابیل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. همداشان pashto9news@yahoo.com هم زموږ ایمیل ادرس دی چې تاسو کولی سئ له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه وړاندیزونه او نیوکې شریک کړئ. په تهران کې د سهار شپږ بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. د مهمو خبرونو سرټکی: د ایران خارجه وزیر د روسیې ولسمشر ته د اسلامي انقلاب د معظم رهبر پیغام وړاندې کړ. د عربستان دفاع وزیر د اسلامي انقلاب له معظم رهبر سره کتلي. ترامپ ادعا وکړه چې ایران سره خبرو ته ګروهنه لري. روسیه طالبان له تور لیست وایستل. امریکایانو د یمن په تیلي بندر باندې څلور ځلې بمباری کړي او سیونیستي رژیم په غزې کې د خلکو کورونه باندې هوایي بریدونه ترسره کړي. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ تفصیلي خبرونو ته. تیره ورځ د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د یوه ډیپلوماتیک پلاوی په مشرۍ د روسیې له جکپور چارواکو سره د خبرو اترو په موخه مسکو ته لاړ. هغه تیره ورځ ماپښین د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل او د اسلامي انقلاب د معظم رهبر د پیغام د وړاندې کولو په ترڅ کې د روسیې له ولسمشر سره د دوه اړخیزو اړیکو، سیمه ییزو او نړیوالو حالاتو په هکله خبرې اترې وکړې. د ایران خارجه وزیر د تهران او مسکو ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو معاهدې ته په اشاره سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په ضرورت ټینګار وکړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د اسلامي انقلاب معظم رهبر ته د سلامونو نیکې هیلې په وړاندې کولو سره په نړیوالو او سیمه ییزو چارو کې له ایران سره ژغ ملتیا او همکارۍ د سولې او ثبات لپاره مهمه وبلله. تیره ورځ مازدیګر مهال د سعودي عربستان دفاع وزیر خالد بن سلمان چې د یوه پلاوی په مشرۍ تهران ته راغلی و د اسلامي انقلاب له معظم رهبر حضرت آیت الله العظما سید علي خامنهي سره وکتل او د سعودي د باچا پیغام یې ورته وړاندې کړ. د اسلامي انقلاب معظم رهبر په دغه کتنه کې ټینګار وکړ چې موږ په دې باور یو چې د ایران د اسلامي جمهوریت او سعودي عربستان ترمنځ اړیکې دواړو هیوادونو ته ګټه رسوي او یو بل نیمګړتیاوې پوره کوي. حضرت آیت الله العظما سید علي خامنهي د دې په بیانولو سره چې دښمنان د دواړو هیوادونو د اړیکو پراختیا نسي زغملی جوته کړه، موږ باید د دغه شان غلیمانه هڅو په وړاندې بریالی سو او په دې لړ کې موږ پوره چمتووالی لرو. هغوی همداشان د ایران ځینو پرمختګونو ته په اشارې سره وویل، موږ په دغو ډګرونو کې سعودي عربستان سره د مرستو لپاره چمتو یو. د اسلامي انقلاب معظم رهبر وفرمایل، دا چې زموږ وړونه په سیمه کې له یو بل سره ملګرتیا وکړي او له یو بل سره مرسته وکړي په پردیو باندې له تکیې څخه غوره ده. د عربستان دفاع وزیر خالد بن سلمان هم له دې کتنې څخه د خوښۍ په څرګندولو سره وویل، زه د ایران سره په ټولو ډګرونو کې د ملګرتیا او د پراختیا له ماموریت سره تهران ته راغلی یم او هیله من یم چې په دې لړ کې رغنده خبرې وسي او د تهران او ریاست ترمنځ د پیاوړي اړیکو لپاره زمینه برابره سي. په دغه کتنه کې د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال باقری هم حضور درلودل. بل خبر دا چې د عمان د بهرنیو چارو وزارت چې د ایران او امریکا ترمنځ په غیر مستقیم مذاکراتو کې د منځګړي رول لوبوي اعلان وکړ چې د خبرو اترو دوهم پړاو به سبا ورځ یعنی د شنبه پر ورځ په ایټالیا کې ترسره سي. د تیرې شنبه پر ورځ د ایران او د امریکا ترمنځ د ایټمي مذاکراتو لومړی پړاو په عمان کې ترسره سو. عمان لوجستیکي چارې د خبرو اترو د زاید بدلیدو دلیل بللی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د ایټمي انرژیو د سازمان ویاند بهروز کمالوندي تهران ته د ایټمي انرژیو د نړیوال اژانس د مشر رافیل ګروسي ورسي سفر ته په اشارې سره وویل چې په راتلونکو اونیو کې به د ایټمي انرژیو د نړیوال اژانس مرستیال هم تهران ته سفر وکړي او دواړو لورو ترمنځ به خبرې اترې ترسره سي. هغه زیاته کړه چې تهران ته د ایټمي انرژیو د نړیوال اژانس د مشر سفر د پلټنو د دوام په چوکاټ کې ترسره سوی او د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر سید عباس رخچی هم د ایټمي انرژیو د نړیوال اجانس مشر ته د ځینو مسایلو پاکله خبرداری ورکړ. تیره ورځ د ایټمي انرژیو د سازمان مشر رافیل ګروسي تهران ته راغلی و او ایراني چارواکو ته وویل چې د ایټمي انرژیو نړیوال اجانس د ایران او امریکا ترمنځ په ایټمي مذاکراتو کې د رغنده رول د لوبولو لپاره چمتو دی. ټاکل شوی ده چې د ایران او د امریکا ترمنځ د ایټمي مذاکراتو دوهم پړاو د شنبه په ورځ په ایټالیا کې ترسره سي. د روسیې سترې محکمې تیره ورځ پریکړه وکړه چې طالبان نور د دغه هیواد د ترهګرو په نوملړ کې نه وي. مسکو په 2003 میلادي کال کې طالبان د ترهګرو ډلو په نوملړ کې شامل کړی و چې له دوی سره هر ډول اړیکه د روسیې د قانون له مخې د سزا وړ بلله. بل ورته په تیرو کلونو کې چې طالبان په تور لیست کې شامل و، مسکو د افغانستان لپاره د روسیې دننه په جوړ سوي غونډو کې د طالبانو استازیو ته د ګډون بلنه ورکوله. ورسته له دې چې د طالبان په افغانستان کې بیا ځلې واکمن سول، روسي چارواکو له طالبان سره د اړیکو په پراختیا ټینګار کړی. د روسیې له لوري د ترهګرو له لیست څخه د طالبانو د لیرې کېدو په اړه د جنوبي اسیا د چارو شنونکی مایکل کوګلمن اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې د روسیې دا پریکړه چې د طالبانو د ترهګرو په لیست کې شامل کړي له پیله ناسمه پریکړه وه، ځکه چې اکثرو هیوادونو کله هم طالبان د ترهګرو په ډله کې نه ګڼل. خو کوګلمن زیاته کړه چې د مسکو اوسنۍ پریکړه هم د روسیې لپاره د طالبانو لپاره ګټه کوي. د کوګلمن په نظر د روسیې لپاره یې ګټه دا ده چې مسکو به وکولی سي په افغانستان کې خپلې ګټې خوندي کړي، په ځانګړې توګه د داعش ترهګرې ډلې په اړه چې کومې اندېښنې لري، او آخوا بیا طالبانو لپاره یې ګټه دا ده چې په نړیواله کچه به د دوی د منلو لپاره یو ډول زمینه برابره سي. ترامپ بیا ځلې دعا وکړه چې ایران سره خبرو ته تیار دی. د امریکا ولسمشر بیا ځلې د خپلو مخکنیو ادعاګانو په مطرحولو سره وویل چې ایران ایټمي وسله جوړولی نسي، او زه فکر کوم چې ایران هم د خبرو اترو غوښتونکی دی. هغه تیره ورځ د ایټالیا له لومړۍ وزیرې جورجیا میلونی سره په کتنه کې زیاته کړه، زه ایران پیژنم، دوی ډېر ښه خلک، هوښیار او کامیابه دي. زه نه غواړم ایران ته زیان ورسوم، خو ورته د ایټمي وسلې د جوړولو اجازه نه سم ورکولی. موږ د ایران د صنعت د له منځه وړلو او د هغوی په خاورې د یرغل په تمه نه یو، لیکن وایو چې باید اټمي وسلې جوړې نه کړي. ترامپ ادعا وکړه چې ایران د خبرو غوښتونکی دی. زه داسې هیله کوم دا ورته غوره ده. زه غواړم د ایران د ښه راتلونکی کتونکی واوسم. بل خبر دا چې په یمن باندې د امریکا په هوایي بریدونو کې 12 کسان په شهادت رسېدلي دي. تیره شپه امریکایي جنگي جټانو په یمن کې د راس عیسی په نامه په تیلي بندر باندې سخت بمباری کړی دي چې په ترڅ کې 12 یمني وګړي شهیدان سوي او په لسکونه تنه هم ټپیان سوي دي. د یرنال راپور سره سم په دغه برید کې د یمن د راس عیسی تیلي تایساتو کې اور بل سوی دی. دغه بندر د الحدیدې په ولایت کې دی چې تیره شپه امریکایانو څلور ځلې پرې بمباری وکړې. امریکایانو په اسرائیل رژیم باندې د یمن د بریدونو د دوام په خاطر په دغه هیواد باندې بمباری کوي، خو د یمن دولت او د انصار الله غورځنګ وایي چې په هیڅ صورت کې به د غزې او د فلسطینیانو له ملاتړ څخه لاس وانخلي. اسرائیل رژیم بیا ځلې د غزې په شمال کې د خلکو په کورونو بمباری کړي. د شهاب له راپور سره سم د سیونیستي رژیم تیارې د غزې په شمال کې د جبالیا په کیمپ کې د خلکو په کورونو باندې په بمباریو سره د ښځو او ماشومانو په شمول یولس فلسطیني وګړي شهیدان کړي او لسکونه تنه ټپیان کړي دي. زیات شمېر ټپیان تر اوار لاندې بند پاتې دي او د رایسلو لپاره او هڅې روانې دي. حماس وایي چې له اسرائیل رژیم سره د سمدستي د خبرو د پیلولو لپاره چمتو دی. دا حماس غورځنګ یو سیاسي مشر خلیل الحیه اعلان وکړ چې موږ د خبراتورو د پیلولو لپاره د منځګړو له لوري پیغامونه ترلاسه کړي دي. موږ د اوربند ټینګېدو په موخه د جامع مذاکراتو لپاره پوره چمتووالی لرو. هغه زیاته کړه چې په تیرو یو نیمو کلونو کې حماس غورځنګ تل په خپلو ژمنو ولاړ پاتې دي، خو سیونیست رژیم له خپلو ژمنو په سرغړونې سره په غزې باندې جنګ ته دوام ورکوي. خلیل الحیه ویل چې نتنیاهو د خپلو سیاسي موخو او د واک په سر باندې د پاتې کېدو لپاره د جنگ په دوام ټینګار کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د روسیې د سترې محکمې پریکړه یو تاریخي ګام دی. په کابل کې د روسیې سفیر دیمیتری ژیرنوف د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په یوه کتنه کې اعلان وکړ چې هیواد یې د اسلامي امارت نوم د منعسیو ډلو له لیست څخه لرې کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې پریکړې هرکلی کړی او ویلي چې د روسیې د سترې محکمې پریکړه یو تاریخي ګام ګڼل کېږي. د افغانستان د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد په یو ټویټ کې ټینګار وکړ چې د روسیې د سترې محکمې د پریکړې یو تاریخي اقدام دی او کولای سي د کابل او موسکو ترمنځ سیاسي او اقتصادي اړیکې نورې هم پیاوړې کړي. هغه زیاته کړه چې دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ د متقابلو ګټو په هدف د لا زیاتو همکاریو دروازې پرانیزي. له بلې خوا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې اعلان وکړ چې د اسلامي امارت د ترهګریز دریز لغوه کول له کابل سره د بشري ملګرتیا د رامنځته کولو لپاره لاره هواروي چې د دواړو هیوادونو روسیه او افغانستان د خلکو له ګټو سره سمون خوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یادونه کړې چې روسیه غواړي له افغانستان سره په ټولو برخو کې په شمول د مخدره توکو او ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې دوړخیزې ګټورې اړیکې رامنځته کړي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف هم په خپلو څرګندونو کې یادونه کړې چې د اسلامي امارت د دریځ په اړه د سترې محکمې پریکړه د مسکو او کابل ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو په وړاندې قانوني خنډونه لرې کوي او دا کولای سي د نورو همکاریو لپاره لاره هواره کړي. بل خبر دا چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجه صندوق یا یونیسف خبرداری ورکړی چې د نړیوالو مرستو د سخت کمښت له امله د ژوند ژغورونکو معالجوي خوړو جدي کمښت سره مخ دی. هغه ستونزه چې په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو ژوند له خطرې سره مخ کړی دی. په کابل کې د یونیسف د دفتر مشر تاج الدین اویلی په ټولنیزه شبکه کې د ایکس په ټولنیزه شبکه کې په پیغام کې اعلان وکړ چې سر کال په افغانستان کې له 50 کلون څخه کم عمره 3.5 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. دا د نن ورځې خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
من اوریدونکو د نن ورځې د سیاسي تبصرې په برخه کې په غزې کې د ماشومانو وژنې ته یو کتنه وکړو. په دې هیله چې د خبرونې تر پای زموږ سره ملګرتیا وکړئ. د ماشومان لپاره تر ټولو لوی نړیوال سازمان ویاند د زیات پرواز د بخښنه غواړم د جمعې پرواز د غزې په ترانګه کې د روانو شرایطو په اړه بوجنونکو احصایې وړاندې کړي او له نړیوالې ټولنې څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. په غزه کې وضعیت خطرناک دی او موږ د ګرنګ په غاړه یو. دا خبره په فلسطین کې د یونیسف ویاند کاظم ابو خلف له الجزیرې سره په مرکه کې کړې ده. دا خبرې په داسې حال کې ترسره سوي چې د غزې پر ترانګې د یرغل د بیا پیلېدو په یو جشمه ورځ د سیونیس رژیم نیواکرو ځواکونو په غزه کې یو نوی قتل عام پیل کړی چې له 23 څخه زیات فلسطینیان یې شهیدان کړي دي. په دې وروستیو ورځو کې د خان یونس په مواسي سیمه کې د سیونیست رژیم نیواکرو ځواکونو د کډوالو په خیمو بمبارۍ کې د یوې کورنۍ د لسو غړو په ګډون له 15 څخه ډېر فلسطینیان په اور کې وسوځول چې ډېری یې ښځې او ماشومان وو او یو شمیر نور هم ټپیان شول. د غزې په شمال کې د بیت الاحیا په پروژه کې هم د کډوالو په یوې خیمې کې د اسرایلو په هوایي برید کې د یوې کورنۍ شپږ فلسطینیان شهیدان شول او د جبالیا په کیمپ کې د کډوالو په یوه خیمه د اسرایلو د بی پیلوټه الوتکې په برید کې د بلې کورنۍ اووه غړي شهیدان شول. د یونیسف بخښنه غواړم، د یونیسف ویان د اسرایلي رژیم د روانو جنایتونو له امله د غزې په ترانګه کې د روانو حالاتو په اړه وویل چې د جګړې له پیل راهیسې په غزه کې د وژل شویو ماشومانو اوسط شمیر هره ورځ 28 تنو ته رسیږي. ابو خلف په دوام کې له نړیوالو ټولنې وغوښتل چې غزې ته د مرستې د رسیدو د اجازت نامې ترلاسه کولو لپاره په اسرایل رژیم فشار واچوي. غزې ته د مرستې ننوتل باید د معاملې او چانه وهلو لپاره په یو وزار بدل نه سي. د یونیسف ویان په دوام کې د غزې د جنګ په هکله د نویو احصایو په وړاندې کولو سره وویل چې په غزه کې 9000 یتیم ماشومان موجود دي. د هغو کسانو شمیر چې له غزې ترانګې وتلو ته سخت اړتیا لري 14000 تنه دي چې 4000 پکښې ماشومان دي. دا په داسې حال کې دی چې د سیونیستي رژیم د جنگ وزیر اسرائیل کاتس پرون ټینګار کړی چې اسرائیل رژیم به د غزې ترانګې ته د مرستو د لیږلو اجازه ورنه کړي او دا کار په حماس باندې د فشار لپاره یو وزار ګڼل کیږي. حماس غورڅنګ هم د دغو څرګندونو په غبرګون کې هغه په جنگي جنایت باندې عمومي اعتراف وبلله. حماس له نړیوالې جزایي محکمې څخه غوښتنه وکړه چې د نتنیاهو، کاتس او بن گویر په شان ترهګرو په شمول د نیواکرو مشران اشتهاري اعلان کړي او د هغوی د جنایتونو په اړه دې ترې پوښتنه وکړي. د اسرایلي اسیرانو کورنیو هم په دې خبرې سره چې د غزې لپاره د کاتس پلان تش یو خیال دی ویلي چې د ټولو اسیرانو د ازادولو یوازنۍ حل لاره موافقه ده، حتی که قیمت یې د جنګ بندون وي. خو ډیر شنان دی په دې باور دی چې نتنیاهو د جنگ بندولو ته تیار نه دی، ځکه چې ډیر ښه پوهیږي که دا کار وکړي نو د هغه حکومت د بقا ممکنه نه ده، او له دې مهم دا چې د هغه سیاسي کریر به هم ختم سي او له محاکمې سره په مخ سي. دا و د نن ورځې سیاسي تبصره. د خبرونې له دوام سره ستاسو په خدمت کې یو زموږ سره ملا وسی.
ستوري پلمن کې
ډېر ګرام نیوالو سلامونه او نیکی هیلې ما ومنه. ستوري په لمن کې لیبل پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی. په دې پروګرام کې زه جمیل بنگش له خپل ګران او محترم ملګری
عبدالماجد دورانی سره
حاضر شوی. په دې پروګرام کې هم د خاغلی سادی شیرازی ژوند ته یو کتنه کوو، هیله چې تر پاره سره د ملګرتیا فرصت پیدا کړي.
گرانو اوریدونکو، په تیرو دوو پروګرامونو کې د سعدی نوم او تخلص او د هغه د وخت او ژوند شرایطو په اړه مو بحث وکړ. اوس غواړو چې د دې په اړه وغږیږو چې سعدی څنګه د شعر او ادب نړۍ ته ننوت او د هغه د آثارو په اړه در سره خبرې وکړو. لکه څنګه چې پوهیږئ د سعدي د زیږون نیټې، ماشومتوب، ځواني او د دغه تکړه شاعر د ژوند په اړه د ډیرو ناڅرګندتیاو له امله، لکه د نورو لیکوالانو په څیر چې پیړۍ د مخه ژوندي کاوه، موږ نشو کولی چې د سعدي د شعر پیل په بشپړ ډول په سمه توګه په ګوته کړو. هغه څه چې د سعدي د وخت او ژوند په اړه پیژندل شوي دي د ادبي څېړونکو د هڅو له امله دي، او البته په یوه نږدې بڼه. د مثال په توګه که د سعدي د زیږون کال په اړه خبرې وشي، نو دا یو اټکل دی.
ایزان اوس که د ورته اټکلونو پر بنسټ کوم چې البته واقعیت او حقیقت ته نږدې دی، مونږ کوي شو د دې په اړه وغږیږو چې دا شعر څنګه د شعر او ادب نړۍ ته ورداخل شو. مونږ کوي شو وایو چې هغه چاپېریال ته په پام سره چې سعدي پکې لوی شوی و، هغه له ماشومتوب او ځوانۍ له شعر او ادب سره دلچسپي درلوده. سعدي په خپلو آثارو کې یادونه کوي چې د هغه کورنۍ له دیدي عالمانو وه، نو هغه له ماشومتوب له زده کړې لوستل او لیکلو سره بلد و چې د شعر او ادب نړۍ سره علاقه پیدا کړه، او بالاخره هغه د علم، دین او معنویت په لاره روان شو. دې ته په پام سره چې فارس او شیراز په هغه وخت کې د اتابکانو تر واکمنۍ لاندې وو، او دوی د مختلفو ودانیو لکه جوماتونو او ښوونځیو په جوړولو کې ډېرې هڅې وکړې. سعدي د ښوونځیو او خانقاهانو یعنی د عبادت او زده کړې ځایونو سره بلد وو، او په دې ځایونو کې په زده کړه هم بیا بوخت وو. هغه شاید حتی له دیني عالمانو سره په خطبو او بحثونو کې برخه اخیستې وه، او د دې پیښو ورو ورو سعدي د شعر او ادب نړۍ ته ورسوه.
د پلار مړینې او همداشان د سعدي له زده کړې او پوهې سره دلچسپۍ دغه ځوان دې ته اړ کړ چې بغداد ته سفر وکړي تر څو هلته خپلې زده کړې ترسره کړي. بغداد ته سفر د شیخ سعدي شیرازي د نورو سفرونو لپاره لاره هواره کړه، او دا سفرونه دوامداره وو. هغه څه چې سعدي د خپلو سفرونو په دوران کې زده کړل او تجربه یې کړل، هغه د خپلو آثارو په پنځولو کې ډیر بریالی کړ، ځکه چې د هغو تجربو له لارې چې هغه له دې سفرونو ترلاسه کړې وې، هغه په شعر او نثر کې ډېرې له حکمت ډکې کیسې ولیکلې. دا مهمه نه ده چې دا د لیکنې ډول دی یا په کوم شکل کې دی. ټول هغه کسان چې لیکي د خپلو وختونو او تجربو څخه نظرونه ترلاسه کوي، او د هغوی پر بنسټ یو ښکلی شعر یا یو لارښوونکې کیسه لیکي. سعدي هم داسې و. هغه د خپل وخت پیښې، د ماشومتوب یادونه او خاطرې، د سفر تجربې او داسې نور وکارول، او د شعر یا نثر په بڼه یې آثار وپنځول. د مثال په توګه د سعدي دوه تلپاتې آثار گلستان او بوستان له هغو لارښوونکو کیسو ډک دي چې سعدي د ژوند له واقعیتونو څخه الهام اخیستی دی. ګرانو ملګرو، موږ د گلستان او بوستان یادونه وکړه، نو ښه به دا وي چې دا دوه آثار د پروګرام په پای په وروستۍ برخه کې معرفي کړو، نو له موږ سره مله واوسئ.
ډیرو ګرانو عزیزانو، تاسو د ستوري په لمن کې پروګرام اوري، او په دې برخه کې موږ غواړو په لنډ ډول ګلستان او بوستان معرفي کړو. دوه آثار چې ادبي شاهکار ګڼل کېږي او په مختلفو ژبو هم ژباړل شوي دي. دوه آثار د سعدي د کیسې ویلو څرنګوالی هم څرګندوي. په ګلستان کې په نثر کې لیکل شوی مختلفې کیسې شاملې دي، او بوستان د شعر په ژبه کې د ژوند د مختلفو کیسو روایت دی. د سعدي ګلستان اته برخې لري چې هره برخه یوې موضوع ته بېله شوې ده. په ګلستان کې سعدي خپله کیسه د یوه ماهر کیسه ویونکي په څیر بیانوي. د سادی د کیسې طرز داسې و چې لومړی د یوې په زړه پورې موضوع په وړاندې کولو سره مخاطب په کیسه کې لیوالتیا پیدا کړه. بیا یې د کیسې په زړه کې د یو موړ یا مختلفو لوړو ټیټو په رامنځته کولو سره د کیسې جذابیت دوه چنده کړ او کیسه یې له اخلاقي ټکیو ډکه مناسبې پای سره بیا پای ته ورسوله.
دوستانو که تاسو د ګلستان کتاب لیدلې وی او لوستلې مو وی نو لیدلې به مو وی چې په دغه کتاب کې د سادی کیسې ډېرې لنډې او مختصری دي. دغه لوی ایرانی لیکوال په ساده او لنډ ډول یو کیسه بیان کړي او ارزښناک ټکی خپل مخاطبانو او لوستونکو ته رسولی دي. نننې پړاو د سرعت او ټکنالوژۍ پړاو بلل کیږي او په دې دور کې مونږ هڅه کوو چې په ممکن لنډ وخت کې د مختلفو کیسو او پیښو په اړه واورو. په بل وینا زمونږ د نننې پړاو خلک نور د اوږدې محتوا اورېدلو لوستلو یا لیدلو ته لیوالتیا نه لري. له همدې امله هغه کسان چې د مختلفو بصري او غږیزو محتوا په تولید کې فعال دي ډیره هڅه کوي چې د مطالبو محتوا خپلو مخاطبانو ته په لنډ وخت کې خو په ګټوره توګه وړاندې کړي. هغه طریقه چې نن انسانان ورسره علاقه او مینه لري او تعقیبوي سادی ډیر کلونه وړاندې په اوومه هجري پیړۍ کې د خپل ګلستان کیسو په لیکلو کې کارولې ده.
هو عزیزانو، دا د سادی او د هغه د کارونو د اوږد عمر او جذابیت راز دی. یو ښه لیکوال او تخلیقي هنرمند چې په څو کرخو کې کیسې بیانوي او مخاطبانو ته ډېر اخلاقي ټکی رسوي. خو بستان د شیخ مصلح الدین سادی شیرازی یو بل ځلانده کار دی. هغه په بستان کې هم کیسې کوي، خدا ځل د شعر په ژبه، دا په خواږه بڼه الفاظ سره یوځای کوي او د مصنوعي په بڼه د اخلاقي فضیلتونو، انساني زده کړې او د بشپړتیا د ترلاسه کولو لارو چارو په اړه خبرې کوي. په بستان کې هغه د ښکلي تمثیلونو او زړه راښکلونکو مثالونو په کارولو سره په شاعرانه ژبه کې اخلاقي تعلیمات څرګند کړي دي. ګران اوردونکو، دا مناسبه ده چې پوه شو چې بستان د سادی لومړی اثر دی او هغه له دې وروسته ګلستان بیا ولیکه. د سادی بستان بل نوم نامه دی او لس برخې لري. د سادی د بستان هره برخه لکه د هغه ګلستان یوې ځانګړي موضوع ته بیل شوې ده. په دې دوو آثارو سربیره سادی ډېر شعرونه هم لري، په شمول د عاشقانه غزلونو، نظمونو او روبایانو په بڼه. د سادی غزلونه د دوی د لیکلو سټایل، ژبې او بیان همداراز د هغه احساساتو ژوروالي له امله چې شاعر یې څرګند کړي خورا مشهور او محبوب دی. که تاسو غواړو پوه شئ چې د سادی د کارونو کومې ځانګړتیاوې دوی بېساری زړه لخونکې او مشهور کوي، نو د ستوري په لمن کې پروګرام راتلونکي برخه بیا للاسا ورنکلی.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د ستوري په لمن کې دا پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسی. لکه څنګه چې جمیل حسین صاحب وویل، په راتلونکي پروګرام کې به د سادی د آثارو د ځانګړتیاو او د هغوی د اوږد عمر د راز په اړه در سره وغږیږو. نو تر هغې درنه اجازه غواړو.
الله ممل او ملګری شه.
د غزې پر وړاندې د نړۍ شرمیدلې وجدان.
د تهران رادیو ګران اوریدونکو خېچاري عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې ز فاطمی ل خپل محترم همکار
امان الله زمانی
سره تاسو خدمت ته حاضر شوم يم چې د فلسطین په غزه ترنګ کې ل نسل کوشي سره په مخامخې دا کې د دنیا شرمېدلې پېژدان او زمير پاکله ځانګړي پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولري.
ګرانو دوستانو، د فلسطین د حماس غورځنګ د طوفان الاقصی عملیاتو نړۍ د لویدیځو هیوادونو د نړیوالو سیاستونو په هکله د نړیوالې بې عزتۍ او د اخلاقي بیاکتنې نوي پړاو ته ورننه بسله. طوفان الاقصی عملیات په پوځي، کلتوري او ځان باندې د تکیې په اړخونو سره د فلسطینیانو د غصب شویو ځمکو او د چورتالان شویو حقونو د بیرته ترلاسه کولو لپاره یوه هڅه وه. طوفان الاقصی عملیاتو دنیا د لویدیځو هیوادونو د نړیوالو سیاستونو په اړه د نړیوالې بې عزتۍ او د اختلافي او د اخلاقي بیاکتنې نوي پړاو ته ورننه وسله. د طوفان الاقصی د عملیاتو په رامنځته کېدا سره د دغو حملو کلتوري اړخونه سبب شول چې په دغو ډګرونو کې نوي مفاهیم رامنځته شي. د نړیوالې دا د کلتوري ځوړتیا په مقابل کې د مقاومت نړیوالې دل د طوفان الاقصی د عملیاتو یوه کلتوري بیلګه ده. د مقاومت نړیوالې دل او د اسرائیلو د ماشومانو د وژونکي رژیم په مقابل کې د فلسطین د خلکو د جایزو مقاومتونو ملاتړ د سینوستي رژیم د جنایتونو په غندلو کې په ټولو لویدیځو هیوادونو، امریکا او په ټولو اروپایي هیوادونو کې په پراخو مظاهرو کې لیدلای شو. دغه لیدتوګ شته چې د طوفان الاقصی د عملیاتو د یوې بریا په توګه د مقاومت نړیوال کېدل د یوه نرم نړیوال انقلاب ګړندی کېدل دي.
د لویدیځو هیوادونو د تحقیقاتي مرکزونو په نویو مطالعاتو کې داسې شواهد او نښې نښانې وړاندې شوي دي چې ښودنه کوي د فلسطین په غزې ترنګ کې د انساني غمیزې رامنځته کېدا د نړۍ ملتونه د فلسطین په مسلې کې له ملتونو وراخوا کړچار غوره کولو ته ورکاژلې دي. په همدې اساس ملتونه له خپلو حکومتونو څخه په خپلواکه ډول صهیونیست رژیم د فلسطین په غزې ترنګ کې د انساني غمیزو د رامنځته کولو په دلیل وغند. په فلسطین او ټول اسلامي دنیا کې د مقاومت په هیر توانېدلې بیلابیل ملتونه د انساني ارزښتونو د اساسي چورلیزونو ګیر چا پیر راغون کړی. په بیلابیلو هیوادونو کې د ولسی غبرګونونو زیاتې دل سبب شول چې د دوی حکومتونه هم په غزې ترنګ کې د صهیونیست رژیم د نسل کشي او د جنگی جنایتونو په موضوع کې د عمومي افکارو د دوام په وجه له چوپتیا غوره کولو خارج شي. په غزې ترنګ کې د صهیونیست رژیم له جنایتونو او د فلسطینیانو د نسل کشي څخه د کرکې په څرګندولو کې د دنیا د ملتونو ولولې ته په پام سره د نړۍ رسنۍ هم ونتوانې دلی په دې اکله بے تفاوته ووسی. د امریکا او د نړیوال صهیونیزم تر سلطې لاندې رسنیو یوازې د غزې د جنگ په اکله د خلکو په خبرګون او د مظاهرو په منعکسه کولو کې بسنه وکړه. په نړیوال ډګر کې یو شمیر مطرح او پیژندل شوی رسنیو په دې اکله دریز غوره کړ.
دوستانو، د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې د فلسطین د غزې تړنګ د جنگ او د اسرائیلو د جنایتونو په حق لیکلي د بې عزتۍ خبره ده چې لویدیځو هیوادونو د فلسطین د غزې تړنګ د ملکي وګړو په وژنو کې د اسرائیلو لپاره اسانتیا رامنځته کړې او د ځان د دفاع د حق له دروغو تر ډک نوم لاندې د سینوستي رژیم په نامتناسبو اقداماتو باندې د تایید ټپه وهي. هغه څه چې نن ورته ضرورت لرو د غزې د جنگ پای ته رسیدل دي، خو اسرائیلو د دغه جنگ ختمېدل ناممکن کړي. د برېټانیا ګارډن ورځپاڼې د غزې په جنگ کې د اوربند د ضرورت په هکله په یوه راپور کې د اسرائیلو لخوا د غزې تړانګې د څه د پاسه 1300 خلکو په شهادت رسیدل ته په اشاره سره ټینګار کړی چې د فلسطین د غزې تړانګې خونړیو پیښو د قاعدمند نظم او د نړیوالو ارزښتونو د ادعا کوونکو په توګه د لویدیځو هیوادونو حیثیت ته ستر ګوزار ورکړی دی او دا حیثیت به زر احیا نشي. ګارډین ورځپاڼې زیاته کړې چې د سایونیستي رژیم لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو په غزې تړانګه کې له اوربند سره په مخالفت کولو چې د هغه د جنگ غواړي او د افراطي کابینې غوښتنه ده په قدرت کې د خپل ځان د پاتې کولو لپاره هڅه کړې. د انګلستان ګارډین ورځپاڼې د خپل راپور په پای کې اعتراف کړی چې د بې عزتۍ خبره ده چې په لویدیځو هیوادونو کې سیاستوالانو او چارواکو د فلسطین د غزې تړانګې د خلکو پر ضد ټول اقدامات تایید کړي دي. حتی که چیرې اسرائیل د طوفان الاقصی له عملیاتو وروسته د غچ اخیستلو حق ولري، دغه انتقام او غچ اخیستل باید په پراخه سویه د بیګناه ملکي وګړو د وژلو سبب نشي.
د فلسطین په غزې تړانګې کې د اسرائیلو د جنگي جنایتونو په موضوع کې د لویدیځو حکومتونو په بې عزتۍ او چوپتیا کې د پام وړ او جالب ټکی اوربند ته د اسرائیلو د مجبورولو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیکلو په ویټو کولو کې د امریکا رول دی. امریکا تیرونې د غزې تړانګې د جنگ له پیلېدا وروسته د دریم ځل لپاره د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د اوربند لپاره د الجزایر هیواد د وړاندیز شوي پریکړه لیک مسوده ویټو کړه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دیارلس غړیو د الجزایر هیواد لخوا وړاندې شوي وړاندیز پریکړه لیک ته مثبتې رایې ورکړې، خو امریکا دغه پریکړه لیک ویټو کړ. برېټانیا هم په غزې تړانګې کې د اوربند د ټینګولو لپاره د الجزایر وړاندیزې پریکړه لیک ته سپینې رایه ورکړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لینډا توماس گرینفیلډ مخکې ګواښ کړی و واشنګټن غواړي د فلسطین په غزې تړانګې کې اوربند ته د اسرائیلو د ژمن کولو په هکله د پریکړه لیک مساویده یو ځل بیا ویټو کړي. هغه په یوې مسخره کوونکې ادعا کې وویل د پریکړه لیک تصویب د لکولای شي د جنگونو د بندولو لپاره د امریکا د قطر، مصر او د اسرائیلو ترمیاز خبري اترې تر اغیز لاندې راولي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لینډا توماس گرینفیلډ دا وکړه یوې موافقې ته رسیدا پرته چې پکې د حماس غورځنګ لخوا د ټولو اسرائیلي یرغمل شویو کسانو د خوشي کولو پر ضرورت باندې ټینګار شوی وي، له قید او شرط پرته او سمدستي د اوربند غوښتنه پایدار سوله ځان پسې نشي درلودلی.
دوستانو، د فلسطین په غزې تړانګه کې د اوربند لپاره د وړاندیزې شوي پریکړې لیکونو په هکله د امریکا له دریم ځل ویټو کولو وروسته په ملګرو ملتونو کې د چین استازي وویل د امریکا ویټو کول غلط پیغام ورکوي او د فلسطین د غزې تړانګې حالت لا خطرناک سوي ته رسوي. په ملګرو ملتونو کې د چین استازي ویلي د فلسطین په غزې تړانګه کې له اوربند سره د امریکا مخالفت د اسرائیلو لخوا د فلسطینیانو د وژنې د دوام له اجازې ورکولو سره هیڅ تفاوت نه لري. روسیې د امریکا لخوا د اوربند د پریکړه لیک له ویټو کولو وروسته واشنګټن د فلسطین په غزې تړانګه کې د اسرائیلو لخوا د فلسطینیانو په عامې وژنې کې شریک بللی او هغه یې غندلی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې فدراسیون د دایمي استازي لومړی مرستیال دیمیتری پولینسکی ویلي امریکا د ملګرو ملتونو د کارکونکو په ګډون چې په غزې تړانګه کې له خلکو سره د مرستې لپاره هڅه کوي، د ماشومانو او د ښځو په ګډون په زرګونه ملکي وګړي په مرګ محکوم کړي دي. د ځینو قوانینو، نظم او د ډیموکراسۍ، د بشري حقونو، سولې او د امنیت په هکله ښکلي خو له منځته شي ډېرې خبرې کولی شو وویل، خو نن سبا د دغو خبرو په حقیقي ارزښت پوه شوي یو، ځکه چې امریکا غوره وګڼله د اسرائیلو په وحشانه اقداماتو کې شریکه پاتې شي.
د الجزائر دایمي استاذ عمر بن جامع د خپل هیواد د وړاندیز پریکړه لیک د مسوده په اکله داغي نکړه. امنیه شورا ته د وړاندې کړی شوی پریکړه لیک مسوده د بشر دوستانه اوربند او د غزې ترانګ ټولو سیمو ته لکوم خند پرته د مرستو در سوالو غوښتنه کوله. عمر بن جامع وویل دغه مسوده د غزې ترانګ د خلکو په زور لکټوالولو سره د مخالفت کولو او د غزې ترانګ په اکله په هیکي د انصاف د نړیوال محکمې حکم ته د پایبندې کولو غوښتنه کوي. د ته په پام سره چې په هیکي د انصاف د نړیوال محکمې د حکم د صادرېدا یوه میاشت تیریږي خو په عمل کې هیڅ بدلون نه دی رامنځته شوی او اوس وخت را رسېدلی دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل مسؤلیت باندې عمل وکړي. په ملګرو ملتونو کې د الجزایر استازي عمر بن جامع ټینګار وکړ دغه پریکړه لیک ته رایه ورکول د فلسطینیانو د ژوند د حق ملاتړ ګڼل کیږي او ورسره مخالفت کول د فلسطین د غزې تړانګې په خلکو باندې د لوږې د ورتپلو په معنا دی. د بخښنې د نړیوالې مؤسسې مشر اګنیس کالامارد د امریکا لخوا د فلسطین په غزې تړانګې کې د اوربند لپاره د وړاندیزې پریکړه لیک ویټو کېداته په غبرګون کې وویل امریکا د ملکي وګړو د کړاوونو د وړاندې د خپل سخت زړې بې پامۍ نندارې ته وړاندې کړه. هغه وویل امریکا په بې عزتۍ سره له خپلې ویټو څخه وسلواله استفاده وکړه او د نړیوال امنیت او د سولې د ساتلو لپاره یې خپل اعتبار او وس کمزوری کړ.
دوستانو د مرستو رسولو نړیوالې مؤسسې اکسفام د فلسطین په غزې تړانګ کې د اوربند په حکله د الجزایر پریکړه لیک د ویټو کولو په حکله د امریکا په اقدام نیوکه وکړه او هغه یې د بشري حقونو په چارو کې د واشنگټن د اعتبار په تابوت باندې بل میخ وباله. د اکسفام مؤسسې مشر ای بی مکسمین ویلي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د قانون پر اساس د نړیوال نظم او د بشري حقونو د ملاتړ په هکله په خپلې ادعا باندې د عمل کولو لپاره بل فرصت له لاسه ورکړی. البته په غزې تړانګ کې د اسرائیلو د جنایتونو او د فلسطین د زرګونو بې دفاع خلکو د وژنې په هکله د لویدیځو هیوادونو د چوپتیا په اړه باید پام وکړو چې د اکثرو لویدیځو هیوادونو خلک د خپلو حکومتونو په پټه دریځونه لري. په غزې تړانګ کې د صهیونیستي رژیم له جنګي جنایتونو او نسل وژنې سره په مخامخېدا کې د لویدیځو حکومتونو له خیانت څخه ډکه چوپتیا به د دوی لپاره یو ډول تاریخي بې عزتۍ له ځان سره ولري. په تېره بیا دا چې دغو لویدیځو هیوادونو تل د انساني ارزښتونو او د حقونو د دفاع ادعا کړې ده، خو د فلسطین په غزې تړانګ کې د اسرائیلو جنایتونو او د فلسطینیانو په عامې وژنې کې له صهیونیستي رژیم څخه د امریکا او د اروپایي هیوادونو تړونو یو ځل بیا ثابته کړي چې د لویدیځو هیوادونو د بشري حقونو ادعا له دروغو پرته بل څه نه ده.
ډیر عزتمن اوریدونکو د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر د تاسو له حضور اجازه اخلو
او تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو.
تلپات خوشبوی د تهران رادیو ډیرو قدرمن و اوریدونکو خیر چاري عزیزانو، اوسم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپاتې خوشبوی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولري. گران اوریدونکو، د تلپات خوشبوی په نوم نوی پروګرام د بیلابیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای له توګه بیانوي. د تلپات خوشبوی په نوم شپږم پروګرام د پاک خدای جل اعلی شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستلار خود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای فرمایي، په دغو معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو، ما فکر وکړ او ومې لیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. ومې ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیته چې ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. وایذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی، او دا یو ډیر مهم آیت دی. هم تشویق دی او هم ګواخ دی. که چیرې شکر وکړی نو نعمت در پسې دی او الهی برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او که چیرې کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل اعلی شانو عذاب در پسې دی او هغه په پریکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او که چیرې تاسو یو مورد هم تصور کړی چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب ونه خود، نو دا په شننی کې سستی ده. او که چیرې د شننی خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوشول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندې واکمن شو. د مدینه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوشول چې مسلم ابن عقبه ورباندې واکمن شو، او هغه خلک ووژل او په ښځو یې ورته جنسی تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلق ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلق بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت، او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل اعلی شانو لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه، بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړه وړې کېدل دي. سلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دی، او کله چې پاک خدای جل اعلی شانو تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړۍ یا زینې په شان دی چې تاسو ور باندې خپلې پښې کېښودلی دي چې بره لاشئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاشئ. هغه کس چې د پوړۍ یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکری یې کړې ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم ستاسو له حضوره اجازه غواړو. د خدای په امان.